Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبه د اساسي رادیو خبرونې پیل شوې. نن یک شنبه ده، د 14 نیوی د جوزا 14 او د میلادي 2018 د جون 4 د اساسي رادیو په دې خبري مجله کې چې زه عصمت ساروانی د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، د کابل د پرونیو انتحاري حملو په وړاندې د خبرګونونو او نورو موضوعاتو تفصیل وړاندې کوو. لومړی د دې سات خبرونه. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کابل په پرونیو انتحاري حملو کې 8 تنه وژل شوي او 119 تنه نور ژوبل شوي دي. په ویستنډیز کې د افغانستان او ویستنډیز د کرکټ د ټیمونو ترمنځ مسابقه روانه ده. بریتانیایي چارواکي وایي لږ تر لږه 40 تنه هغه مهال په لندن کې ووژل شول چې یو واګون په لارویانو وخېژول شو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د کابل په پرونیو 14 کې ګڼ شمېر کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. د دې وزارت ویاند وحید مجروح بیګا ازادي راډیو ته وویل په دې پېښه کې 8 تنه وژل شوي او 119 نور ټپیان دي. ټپیان د کابل په څو روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. په کابل کې پرون د افغانستان د مشرانو جرګې د لومړي مرستیال د زوی د جنازې په مراسمو کې 3 چاودنې وشوې. تر پېښې څو ساعته وروسته ولسمشر محمد اشرف غني تلویزیوني وینا وکړه او پر خلکو یې د یووالي ژغ وکړ. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله هم پر خلکو ژغ وکړ چې دښمن ته د خوشحالۍ موقع ورنکړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما د پیشخندلې او د افغانانو د یووالي غوښتنه کړې ده. په کابل کې د وروستیو امنیتي ستونزو له امله د جرمني مرستندوی ټولنې جی آی زایډ خپل غیری افغان کارکونکو له افغانستان وویستل. د دې ټولنې مطبوعاتي مسؤلانو پرون شنبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې کارکونکو له افغانستان ایستل شوي، خو په دې اړه د نورو جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. د جرمني خبري اژانس د پټو سرچینو په حواله ویلي چې د دې خیریه ټولنې یوازې 10 تنه کارکونکو په کابل کې پاتې شوي او نور ټول مامورین متحده عربي اماراتو ته لیږدول شوي دي. د افغانستان او ویست انډیز دوهمه شل اووره سیالي چې یو ساعت مخکې د باران د ورېدو له کبله ځنډول شوې وه 15 اوورونو ته رالنډه شوه. د دې سیالۍ پچه ویست انډیز وګټله او غوره یې وبلله چې لومړی په خپله بیټنګ وکړي. په داسې حال کې چې ویست انډیز 8 لوبغاړي او 9 اوورونه لا لرل، د باران د ورېدو له کبله لوبه وځنډول شوه. د ویست انډیز 3 لوبغاړي تر دې دمه سوځېدلي دي او 9 نیوي منډې لري. مسابقه لا هم روانه ده. تاسې دا خبرونه له ازادي راډیو اورئ. بریتانیا چارواکي وایي لږ تر لږه 40 تنه هغه مهال ټپیان شول چې یو واګون د لندن په تاریخي پل لندن برج کې پر لارویانو وروخېژول شو او څو تنه نور دغه پله ته نږدې په یوه رستورانت کې پر چاړو ووهل شول. پولیسو نن یک شنبه ویل لومړی پیښه د شپې په شاوخوا 10 بجې په لندن برج کې وشوه. چارواکي وایي دا حمله تروریستي دي. د هند صدر اعظم نریندر مودی ژمنه کړې چې د اقلیمي بدلون د مخنیوي لپاره به د پاریس تر موافقې زیاتې هڅې وکوي. مودی پرون شنبه د فرانسې له نوي ولسمشر امانوئل مکرون سره وکتل. تر دې څو ورځې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اقلیمي بدلون د مخنیوي له نړیوالې موافقې ووت. د هند صدر اعظم پرته له دې چې د ټرمپ پر پریکړه انتقاد وکړي وویل په پاریس کې د اقلیمي بدلون د مخنیوي موافقه چې په 2015 میلادي کال کې شوې وه نویو نسلونو ته ښه چاپیریال برابرولی شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې له د څخه غوښتل شوی وو چې په روسیه دی په ناټو تړون کې شامل شي. د روسیې ولسمشر دا څرګندونې له امریکایي فلم جوړونکي اولیور ستون سره د مرکو په یوه لړۍ کې کړې چې د امریکا تلویزیوني شبکې شو ټایم به یې په راتلونکې میاشت کې خپره کړي. د مرکو د لړۍ څلور برخې لري چې ځینې برخې په انټرنیټ کې خپرې شوې دي. او د امریکا متحده ایالات وایي چې د آذربایجاني خبریال افغان مختار لی د اختطاف او په زور آذربایجان ته د هغه د ستنولو ریپورټونو اندیشمن کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایندي پرون شنبه دا خبره وکړه. په همدې ورځ د ګرجستان صدر اعظم د افغان مختار لی میرمن او د هغه ماشومانو ته د ګرجستان د تابعیت ورکولو وړاندیز وکړ. داسې ګڼل کیږي چې مختار لی تېره اونۍ په ګرجستان کې تختول شوی او له دې هیواد سره د آذربایجان پر پوله اړول شوی دی. افغان مختار لی چې د آذربایجان د حکومتي چارواکو پر ضد انتقادي تحقیقي رپورټونه جوړول، دوه کاله مخکې له خپلې کورنۍ سره ګرجستان ته تښتېدلی و. تاسو زموږ شخله ازادي راډیو او د ازادي راډیو خبرونه د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 او اف ام 3.5 څپه وړاندې کیږي. په پلازمینه کابل کې له پرله پسې خونړیو حملو وروسته ولسمشر غني د یووالي غږ وکړ. ولسی جرګې د دغو حملو په وړاندې د ملي اجماع غوښتنه کړې. ځینو وکیلانو بیا وویل
مسله اصلا د جګړې د خاوندانو سره مطرح کړو، جګړه زموږ نه ده، جګړه پردۍ ده.
په پیښور کې د کابل د حملو له قربانیانو سره د خواخوږۍ لپاره لاریون وشو.
دا د افغانستان کې چې دا ترهګری بدترین واقع د دې روزو د میاشتې په شروع نه چې شوي دي، د هغې خلاف مو مظاهره وکړه.
پاکستان ویل تروریستانو سره د ارتباط لرلو په تور د 5000 تنو بانکي حسابونه بند کړی دي. د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لالارې هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. د افغانستان او ویست انډیز ترمنځ په ویست انډیز کې د کرکټ دوهمه شل اووریزه مسابقه روانه ده. تر دې دمه پورې ویست انډیز یو سلو لس منډې جوړې کړې دي، درې لوبغاړي سوځېدلي دي او یوازې یو توپ ورته پاتې دی، ځکه چې څوارلسم اوور او پنځم توپ وهل شوی دی. دا لوبه پنځلس اوورونو ته د باران د ورېدو له کبله رالنډه شوې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني یو وار بیا پر خپل ولس د یووالي غږ وکړ او غوښتنه یې وکړه چې تروریستانو ته دې اجازه نه ورکوي چې د ځوانانو له احساساتو ګټه واخلي. ولسمشر غني وروستۍ حمله وغندلې او پر خلکو یې د بیداری غږ وکړ، څو د هغه په وینا افغانستان هغه دام ته چې ورته ایښودل شوی ونه لویشي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په کابل کې د مشرانو جرګې د لومړي مرستیال د زوی د جنازې پر مراسمو تر حملې وروسته د یو شمېر حکومتي چارواکو په کار کې نیمګړتیاوې ومنلې. د افغانستان د امیر روغتیا د وزارت ویندوی وحید مجرو بیګا ازادي راډیو ته وویل چې پر دې مراسمو په دریو چاودنو کې لږ تر لږه اوه تنه وژل شوي او یو سل نولس تنه زخمیان شوي دي. د افغانستان ولسمشر د وروستیو حملو د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ ترڅنګ وویل چې ډېر ژر به اصلاحات راولي.
من قبول دارم که باید اصلاحات اساسی هم در دستگاه‌های امنیتی
دوی ایزه منم چې باید په امنیتی دستګاه او نورو ادارو کې اصلاحات راشي او دا اصلاحات په ډیر ژر عملي کیږي. زمونږ چې له هغو کسانو سره چې د خپلو دندو په ترسره کولو کې سستی کړي په هر کچه کې چوي باید قطعي چلند وشي. د افغانستان د مشرانو جرګې د لومړي مرستیال محمد عالم ایزدیار زوی د جمعې په ورځ په کابل کې د مظاهرو پر مهال وویشتل او ووژل شو. د هغه د جنازې په مراسمو کې پرون درې چاودنې وشوې. د پیښې یو عیني شاهد محمد عارف خبرالان ته وویل
دا نماز جنازه استاد بودیم، در تکبیر اول بود، در تکبیر اول بود، در تکبیر دومش همی اول الله اکبر گفت یکی صدا کرد.
ولسمشر غنی بیگا پوینا کشمن وکر چی در دی پیش و عاملان با مجازات سی.
من و دکتر سب عبدالله، جناب دانش سب و سایر آیت رهبری حکومت وحدت ملی تعهد میکنیم
زاو ډاکټر صاحب عبدالله دانش صاحب او د ملي وحدت حکومت د رهبری پلاوی ژمنه کوي چې د هیواد د زړورو امنیتي او دفاعي ځواکونو په همت او تاسو په څیر خبرو او د صبور ملت په ملاتړ به هغه تروریستان چې د دې هیواد د ځوانانو پاک وینه به حوالی د خپلو اعمالو سزا وویني. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله چې پرون د جنازې پر مراسمو د حمله په ځای کې پر خلکو د قراری جغ وکړ. شغلی عبدالله هم دارس حقوق خلکو ته چی تحسن یې کړی او اعتراض جاری ساتلی وویل:
از مردم ما هم تقاضا میکنم، از کسانی که امروز در اعتصاب به سر میبرن در خیمه ها،
له هغو خلکو چې نن یې اعتصاب کړی غواړم چې د هیواد شرایطو ته وګوري. هغوی خپلې معقولې او مشروع غوښتنې کولی سي او موږ د ملي وحدت حکومت مسؤولان د هغوی په خدمت کې یو. هغوی دې خپلې غوښتنې مطرح کړي. هغو ټکي ته باید متوجه سي چې پر افغانستان ډېر ظالمانه تیری سوی دی. د ملګرو ملتونو سازمان هم پر افغانانو د یووالي غږ کړی دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې یماماتو پرون په خبر پاڼه کې وویل چې د جنازې پر سوله ییزو مراسمو حمله له انسانیته لری ده او دا پیښه غندلې ده. په کابل کې د پرنوې چادر مسولیت لا چانه دی اخیستی.
ولسی جرګه وایي په هیواد کې د بحران د پای ته رسولو لپاره اړتیا ده چې ملي اجماع جوړ شي. د جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی پرون شنبه د جرګې په عمومي غونډه کې وویل د هیواد امنیتي وضعیت ښه نه دی او حکومت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې دفاعي حالت خوره کړی دی. په ورته وخت کې ځینې کارپوهان وایي د هیواد د بحران د حل کولو لپاره د ملي اجماع جوړول مناسب دی. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې وبري.
په کابل ښار کې د چهارشنبې د ورځې خونړۍ چاودنه او د جمعې د ورځې مظاهره د ولسی جرګې د شنبې د ورځې د عمومي ناستې اساسي موضوع وه. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د جرګې په دغه ځانګړې ناسته کې د هیواد د بحران د پای ته رسېدو لپاره د خلکو ترمنځ یووالی وغوښت. ښاغلی ابراهیمی د جرګې د غړو اندېښنو ته په کتو سره وویل د بحران د مدیریت لپاره باید ژر تر ژره ملي اجماع جوړ شي.
به خاطر مدیریت این بحران
د وویل دغه بحران د مدیریت لپاره یو ملي اجماع د دولتي بنسټونو د افغانستان د ملي شورا قضایي او اجرایي قوې او همدارنګه د ګوندونو د مشرانو او سیاسي سیرو په ګډون جوړ شي. د بحران د مدیریت لپاره غونډې جوړې او یو کړنلار رامنځته شي چې په راتلونکي کې د دغه شان وضعیت شاهدان نه وسو. د جمعې په ورځ په سلګونو کسانو په کابل ښار کې مظاهره وکړه او د حکومت د مشرانو او یو شمېر نورو چارواکو لرې کېدل غوښتل، خو دا مظاهره په تاوتریخوالي واوښته او د یو شمېر مظاهره کوونکو د وژل کېدو او ټپي کېدو لامل شوه. د ولسی جرګې غړو د شنبې په ورځ د دغو پیښو او هغو کسانو په اړه چې د جمعې د ورځې په مظاهره کې د ځوانانو له احساساتو ناوړه ګټه اخیستې د جدي څېړنو غوښتنه وکړه. د ولسی جرګې غړي عبدالجبار قهرمان وویل د افغانستان جګړه بهرني لاملونه لري او پر افغانانو تپل شوې ده.
جګړه ډېره عمیقه ده، زموږ د امنیتي نهادونو تر وس وتلې ده. موږ باید د خلکو د استازو په صفت باندې مسله اصلا د جګړې د خاوندانو سره مطرح کړو. جګړه زموږ نه ده، جګړه پردۍ ده.
د چهارشنبې د ورځې له برید وروسته د افغانستان ولسمشر هم د ملي اجماع په نامه د اضطراري ناستې غوښتونکی شو. د افغانستان ولسمشر په خپلې وینا کې چې ملي ټلویزیون لخوا خپره شوه خلک ملي یووالي ته راوبلل. همدارنګه ولسمشرۍ ماڼۍ په تازه اعلامیه کې لوی څارنوالۍ ته سپارښتنه کړې چې د جمعې د ورځې د مظاهرې په اړه چې په تاوتریخوالي واوښته څېړنې وکړي.
عدالت او له فساد سره مبارزه د ازادي راډیو نوې خبرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه له دریو تر څلورو بجو د اړیکو شمېرې 0999 40 15 40 0992 25 55.
په یاد لرئ چې نن میکروفون ستاسو خبرونه نه لرو، لکه څنګه چې په مخکې اعلان کې مو واوریدل د ازادي راډیو د خبرونو په وخت کې ځینې تغییرات راغلي، ځینې نوي خبرونې زیاتې شوې دي. په دغو تغییراتو کې یو هم د میکروفون ستاسو د خبرونې د وخت په ارتباط ده. د خبرونه به هر چهارشنبه د افغانستان په وخت له درو تر څلورو بجو پورې وړاندې کیږي، همدارس له څلورو تر پنځو بجو پورې. نن په همدې وخت یعنی هغه وخت چې مایکروفون ستاسو خبرونه و د سهار لاتنی مو تر نه نیمه بجو پرې تاندې څنګه او حقیقت سره پروګرامونه لرو. د افغانستان او ویسټ انډیز مسابقه په ویسټ انډیز کې روانه ده. البته ویسټ انډیز د په 15 اوورونو کې چې د لوبي ته ټاکل شوی او د درو لوبغاړو د سوځیدو په بدل کې افغانستان ته 114 منډي هدف ټاکلی دی. تر اوسه پورې د افغانستان بیټنګ پیل شوی نه دی. د روان خبرونې په دوام کې بیا هم د سیمې او افغانستان په اړه راپورونه لرو. خو اوس به صالح محمد صالح درته وایي چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
ناشنل انټرست خبرونې چې له امریکا خبریږي تر دې سره لیک لاندې لیکنه خپره کړې. آیا ترامپ کولی سي د افغانستان د خوندیتوب لپاره پر یوه هر اړخیزه ستراتیژي سلاسي؟ د لیکنې په پیل کې راغلي د ډونالډ ترامپ اداره د افغانستان او پاکستان په اړه د خپلې ستراتیژۍ د اعلان په وروستیو پړاوونو کې ده. داسې ښکاري چې په افغانستان کې د امریکا او ناټو د لږ شمېر ځواکونو پر زیاتولو ګډ توافق شته چې د افغان ځواکونو پر روزنه سلام مشوره او همکاري کې ونډه پراخه سي. د خبرونې په حواله پر ځینو نورو انتخابونو هم غور روان دی. له دې جملې د پاکستان په وړاندې د سخت سیاست غوره کول او دا احتمال چې په پاکستان کې د بی پیلوټ الوتکو په مرسته د حملو نوی کمپاین پیل سي. په نهایت کې دا انتخاب چې پاکستان د تروریزم د ملاتړي هیواد په توګه اعلان سي. نېشنل انټرست د لیکنې په یو برخه کې زیاتوي کچېرې افغانستان زموږ له لاسه وځي په دغه هیواد کې د ایران د نفوذ د زیاتېدو خطر سته چې په افغانستان کې منځمهاله او اوږدمهاله ګټې لري. د خبرونې په حواله ایران په 2018 میلادي کال کې د افغانستان تر ټولو لوی تجارتي شریک سو چې بل ګاونډي هیواد پاکستان یې تر خپلې شوا لاندې راوست. په 2018 میلادي کال کې ایران ته د افغانستان د صادراتو اندازه 60 میلیونو ډالرو ته رسیدلې وه، خو له ایرانه افغانستان ته واردات 1.8 میلیارد ډالرو ته رسیده. حال دا چې تر هغه مخکې کال 2015 میلادي کال کې پاکستان ته د افغانستان د صادراتو اندازه 268 میلیون ډالر اټکل سوي، خو له پاکستانه د وارداتو اندازه هغه کال 1.15 میلیارد ډالر ته رسیدلې وه. هندی ورځپاڼې آوټلوک انډیا په خپل تازهګڼې کې د امریکا متحده ایالاتونو په پلازمینه واشنگټن ډی سي کې د افغانانو پر لاریون لیکنه خبره کړې چې په کابل کې د چهارشنبې ورځې د حملې په تړاو رابلل سوی و. دغه حمله د کابل په یوه ډیپلوماټیک ساحه کې سوی و چې په نتیجه کې د ورځپاڼې په حواله 90 کسان وژل سوي او 3.5 زیات نور ټپیان سوي دي. د ورځپاڼې په لیکنه د لاریون برخوالو چې پر ځای وخت د جمعې په ماپښین په واشنگټن ډی سي کې د پاکستان د سفارت مخې ته راټول سوي وه غوښتنه درلوده چې د کابل په هغه حمله کې د خپل رول له کبله د پاکستان د تروریستي هیواد په توګه اعلان سي. آوټلوک انډیا ورځپاڼې لیکلي د لاریون برخوالو وویل د پاکستان استخباراتي اداره آی ایس آی داعش تروریستي سازمان ته ورته ده.
د پاکستان حکومت د 15,000 کسانو چې د تروریستي ډلو د غړیتوب شک پرې کیږي بانکي حسابونه بند کړي دي. ویل کیږي پاکستان دا ګام د دې لپاره پورته کړی چې ځان د تروریزم د مالی تمویلونکو هیوادونو له لیست وباسي. د دې موضوع تفصیل رضوان مراد وړاندې کوي.
د 15,000 کسانو چې مشکوک تروریستان بلل کیږي د بانکي حسابونو تړل به تروریستي ډلو ته شاوخوا 3 میلیون ډالر زیان ورسوي. د پاکستان حکومت وی د تروریزم د تمویل د مخنیوي په هدف پر خپل تګلارې له سره غور کوي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس له تروریزم سره د پاکستان د ملي ادارې د مشر احسان غنی په حواله وایي لفالیت څخه د بندو شو تروریستي ډلو حسابونه به کنګل کړي او د هغو بانکي حسابونه به هم وتړل شي چې په مستعار نمونه یې اکاونټونه جوړ کړي دي. دا چې دا ګام به پر عامو خلکو څومره اغیزه وکړي په دې اړه د ازادي راډیو د مشال د څانګې همکار عمر دراز وزیر وایي
عام خلک هم د دې ډېر ډېر زیات اثر شوی دی، ځکه چې عام خلک هم د کله کله تور لګوي چې د دې کم فائدې راوځي یا کم دغه د چا خلاف کارو د هغوی خلاف دومره دغه ګام نه دی بلکې د عامو خلکو خلاف.
خو یو شمېر کاربوهان بیا وایي پاکستان دا ګام د دې لپاره اخیستی چې له هغو سازمانونو ځان وساتي چې د تروریزم د تمویل مالی شبکې معلوموي. په همدې اړه په راتلونکې میاشت کې په هسپانیا کې د دې سازمانونو غونډه جوړیږي. اسوسییټډ پریس یادوي پاکستان د دې لپاره د مشکوکو کسانو بانکي حسابونه تړي چې د تروریزم د تمویلونکو هیوادونو په لیست کې رانه شي. د مالی ګامونو عملیاتي ځواک په 1999 کال کې د نړۍ د 50 هیوادونو لخوا جوړ شو او پر امریکا د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11مې له بریدونو وروسته د ځواک د تروریستي شبکو د تمویلونکو پر ضد مبارزه پیل کړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ساعت و بجې او 40 دقیقې شوې. د نورستان مرکز په پارون کې اوس مهال د سلګونو میلیونو افغانیو په لګښت رغونې چارې روانې دي. د دغو پروژو په اړه له سیمې د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته ویل تیر کال څخه دوی په پارون کې د رغونې په ګڼو پروژو کار پیل کړي چې د یو شمیر چارې مخ په بشپړېدو دي او د نورو کارونه هم په چټکۍ روان دي.
د بندې برق پروژه ده چې د 500 میلیون افغانۍ باندې جوړیږي. خپله داخل د ښار کې د سړک د ارسی کانکریټ کولو پروژه ده چې په هغې باندې به هم 2.5 میلیون افغانۍ مصرف راځي. او د شفاخانې کار شروع دی چې په هغې باندې به هم حدودا 1.6 میلیون افغانۍ مصرف راځي. نه ریاستونو کارونه تقریبا په څلورو باندې شروع دی او په نورو باندې به شروع کیږي. او د دارالعلوم او د دارالمعلمین کار دی او نور لویې وړې پروژې دي چې مجموعا د 500 میلیون افغانۍ نه زیات پروژې یوازې په مرکز کې.
والي وویل تېره ورځې د دولتي ودانیو تر څنګ سیند ته د یو استنادي دیوال د بنسټ ډبره هم کېښوده.
دغه استنادي دیوال چې د زراعت د وزارت لخوا نه د زراعت ریاست او بعض نور د سکول تخریب د مخنیوي لپاره جوړي 1.1 میلیون افغانۍ مصرف راځي. او دا د 2.5 متره په اوږدوالي، د 2 متره پلنوالي او 4 متره په ارتفاع باندې دغه دیوال جوړي.
هغه ویل کوښښ کوي چې په نږدې راتلونکي کې یو شمیر پروژې ګټې اخیستنې ته وسپاري. د پارون اوسیدونکي وایي پخوا یې په ولایت کې د رغونې او بیا رغونې کارونه نه و شوي، خو اوس پکې د زیاتو پروژو چارې روانې دي او دغو کارونو دوی هیله من کړي چې مرکزي دولت یې ولایت ته پام راړولی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کابل کې د وروستیو خونړیو پیښو له امله د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې خلکو له افغانانو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. په پېښور کې پرون په دې اړه د مدني ټولنې او سیاسي ګوندونو د غړیو په سوله ییز لاریون کې د تروریزم غندنه وشوه. فرشته جلالزی د دې موضوع تفصیل اوروي.
په پېښور کې د مدني ټولنې یو شمېر سیاسي ګوندونو غړو پرون د افغانستان له خلکو سره د یووالي څرګندولو او د تروریزم د غندلو مظاهره وکړه. هغوی په کابل کې د وروستیو خونړیو پېښو د قربانیانو د درناوي لپاره شمې بلې کړې وې او پر نړیواله ټولنې غږ وکړ چې په سیمه کې د تروریزم د ختمولو لپاره عمل وکړي. د عوامي نېشنل ګوند د ځوانانو د چارو مشري پلوشي عباس بیګا له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د دې سوله ییز اعتراض هدف په سیمه کې روان وضعیت ته د دواړو هیوادونو د حکومتونو او نړیوالي ټولنې پام اړول وو.
موږ د افغانستان کې د ترهګرۍ بدترین واقعې د دې روزو د میاشتې په شروع کې شروع شوې دي. د هغې خلاف موږ مظاهره وکړه. موږ خپل افغان وروڼو خویندو سره په دې غم کې شریک یو. موږ دا ډیمانډ وکړو ټولې دنیا نه چې موږ لر او بر افغان لپاره امن غواړو. زموږ په خاوره کې داسې روان دي د ترهګرۍ خلاف دا مظاهره د خپل افغانستان وروڼو خویندو سره په دې غم په وخت کې د سخت وخت کې شریک ولاړ دي. د پېښور پښتانه لر او بر
پلوشي عباس وویل چې په پېښور کې په نوی مظاهره کې د افغانستان او پاکستان له حکومتونو غوښتنه وسوه چې د امنیت ټینګولو لپاره جدي خبري وکړي څو د دواړو هیوادونو راتلونکي نسلونه د تروریزم قرباني نشي. د چهارشنبه په ورځ د کابل پر زنبق څلورلاري په درنه چاودنه کې تر 1500 زیات کسان ووژل او زخمیان شو. تر دې پیښې وروسته د فرانسې حکومت له افغانانو سره د خواخوږي لپاره د ایفل برج برق ګول کړ او د استرالیا د پارلمان غړو د خپلې غونډې په پیل کې یوه دقیقه چوپتیا غوره کړه. په کابل کې د جمعې په ورځ په مظاهره کې هم د تشدد له امله 4 تنه ووژل او تر 15 زیات زخمیان شوي وو. د ایران دولتي خبری آژانس اسنا وایي چې د مشهد خلکو هم د شنبه په ورځ له افغانانو سره د خواخوږي څرګندونه وکړه.
تاسې زموږ شخله ازادي راډیو اوري. دا هم د دې خبري مجلې د زینو مهمو خبرونو سرټکی او ځل بیا د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د کابل په پرونیو درو انتحاري حملو کې وتنه وژل شوي او 119 نور ټپیان شوي دي. په کابل کې د وروستیو امنیتي ستونزو له امله د جرمني یوې مرستندوی ټولنې خپل غیر افغان کارکوونکي له افغانستانه وویستل. د افغانستان او ویست انډیز د کرکټ مسابقه په ویست انډیز کې روانه ده. برټانیي چارواکي وایي لږ تر لږه 40 تنه هغه مهال ټپیان شول چې یو واګون د لندن په تاریخي پل کې پر لارویانو ور وخیژول شو او څو تنه نور دغه پلته نږدې په یوه رستوران کې پر چاړو ووهل شول. د هند صدر اعظم نریندر مودي ژمنه کړې چې د اقلیمي بدلون د مخنیوي لپاره به د پاریس تر موافقې زیاتې هڅې وکوي. د روسیې ولسمشر وایي چې له ده څخه غوښتل شوي و چې په ناټو تړون کې شامل شي. دا هم د ژوند رنګونه.
د ځوان رنگونه
رحمان رحیم نوم می حافظه خیش کده او مسئله ایم در ادبیات پنزی پرندکتو
اوس روژه ده او پخوام ده جنکو پخواست جول ده شکایت موجود دو وی چی الکانی پر بلاره که پازابوی خبر ورپسی که یای وسم ده سی پیخ سر مخی ده
نه نوزه که روژه که به دیر خلق زان که اصلاحات امرا ولی هم ده سی تنگاول و موضوع خو یعنی زه دیره دی تا نپریدم چی یعنی وی چی لباس بانده ده که لباس خیم آقون نیزه میشه هم ده سی وگده لباس آقوندم خو بیام زین خلق یو چه شوی و پر روژه که فکر نکم دونه دی تنگی زه که الکان هم ده فکر کوی چی منگ روژه یونو یعنی که با هم خیل لباس آقونده بده خطر دومره تنگاول بنوی زمان نظر
پخبال بانی چکل درشان پیخ و سر مخشی اکسول عمل دی جدی کنه اکسول عمل دی چوپوالی
زه چې کله مثلا څوک بیرون ته سوای یعنی داسې فکر کوم چې ما هیڅ نه دی اوریدلې ستاسو خبرې ځکه زه په ځان باندې ډاډه یم چې داسې نه وینه یم ترې چې دوی به خبر لاندې راشم نو په دې خاطر زه هیڅ کوم خبره به تنه کوم یعنی ډېر
ما فکر نه کوم چې دغه چوپتیا د دې بایس ګرځي چې ورځ تر بلې دا ډول پیښې زیاتې شي
خو فکر نه کوم چې کومه د وسره اکسلامال وخیو نو دلته دومره زمونږ د دوه مانس کې هغه دومره داس فکر نه کوي چې زموږ خبره یعنی هغه دغه تن مفهوم واخلي بیرته مونږ داس خبره کوي چې ک اطراف کې مې بلته بلته سوګوي نو زه خپل به تشرمې کوم نو په دې خاطر زه چې چفته احترام د امیشاب
نو د جواب نه ورکول یو لامل د دې شرم دی چې د شي څوک بد درته وي امدا لامل دی
bale وو څه کده خلکو مانس کې کوسه کوم نو اتمان چې هغه بیرته داس خبره کوي نو شرمې کوم که شرمې دلې اول نه به موږ ته څه نه وای نو بیرته چې موږ ته څه وای دا به
خلار څه دا انداسي چوپکیا او کنه دغه کارونه په وړاندې جدي خبرګون
جدي خبرګون مثلا که موږ ته په دغه پانتون کې وسېګو اول که موږ یو څوک تنګوي د صنف نه نماینده نه نیول ته مثلا رئیس پانزي پورې د باید ته موږ موضوع خپل وړاندې کو موږ یو صنف یې کړه چې له کوچنۍ د دلته چې موږ راوتلو د درې زره هلته شپې ټایم الکان ولاړو د تبل شکو د پاکستان د یاسنګ موضوع نو موږ خپل دې ته کوم څونو ځکه هغه پنځم صنف مو موږ لا یم صنف کومه د خبرګون خو دلې وای شاتل ته ډیر خبرې هم شوی وای او دلته به زمونږ دغه ترمنځ دغه داوه خپل په اسلام کې نشه چې موږ دغه سره دومره ډیر وغږیږو نو موږ خپل د صنف نماینده ته ویل او دا موضوع ډیر ښه سیال شو که نماینده نه وای نو یې شو استادان ته ویل استادان نه ادارې ته وای درې نه هم د رئیس پنځو د پنځي هم د سره
ټول مسله خو پونتون کې کیږي کنه ک په لارې کې د لارې شکایت بچاته وکي
خو ک د لارې شکایت وځه خو باندې خطر چاته جواب به تنور کوم د لارې یو نفر ک خپل پوښي موږ ته به داس خبره نه کوي نو زه کده سره ونه کړم سره ک سره 50 شپته نفر نور وي خدا خو به ماته بد وي زه هیڅ کله شته ته جواب نه کوم ته زما شخصي نظر دی نو
ډیر مننه
او سم ستاسو ځینی پیغامونه
ستاسو له ټلیفوني پیغامونو
مله سلام علیکم زدرانم له کابل څخه اړیکنه ولې ما د کابل له ورته 14 ورته 14 ټول قربانيانو ته تسلیت وړاندې کوم او د خدای څخه غواړم چې زخمیان د تر زړه روغ شي او بل هغه نو ورته چې ما د شفوانی څخه غوښتنه ده چې باید د 14 سخت جواب او سخت غچور نه واخلي د خمانانو څخه څول باندې هیڅ نه کیږي څول دوی نه کې هڅه او غنان غولې څول د څول ده سولانه کې اله ورځ جنگ دی اله ورځ شودنه السلام
سلام السلام علیکم زه کول احمد احمدی د هلمند ولایت څخه تاسو ته پیغام بریزم کوم د مرګ کینن په کابل کې څو د همو څو څو د غندو مر د افغانستان خلک او د هلمند خلک د احمد چې طالبان کړي کړه چې دا به چې محکوم کې د ټول نړۍ واه ته مو حسن دا چې طالبان چې هر ځای باندې سرولګي چې دا چې بریزم دې پروژې کې چې هر وخت وي پایته دا چې کله چې په شاشې کې د دوه افغان حکومت سره نکړل چې هر ځای هم چې افغان حکومت سره ستنه کوي او سلام د خپل امان
سلام علیکم وطلا د کندهار سره خبرې کوم. د ځکه چې چاودنې کوم لامل خلق چې دی دا کوم سرتربات لري باید دا چم په اوس چې پانسوی سي لکه څنګه چې په پاکستان کې پانسوی کېږي.
تاسې زموږ اخلاص ازادي راډیو اورئ. دا وه زموږ لومړۍ خبري مجله. اوس په بله خبري مجله جاوید نعیمی وړاندې کړي.